سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی امرسته هرکلی کوم. په دې هیله چې روغو سیدا یو سات خبری خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پایتنه رسیږي چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. د وشان په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړی، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لدغه پروسې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله الدین به وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې، او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وښيي، نو باید د ټاکنو له لارې واک ته د رسیدو فکر ولري. ښاغلي غنی د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې ویلي افغان ټولنې نوره سخت دریځ رد کړې او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریځ رد کړې ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم، تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. توپک د قدرت بنسټ نه دی. ښاغلي غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لومړی خلکو په ځانګړې توګه ښځو له بیرته راتګه ویره درلوده، خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د ده په خبره هره ورځ رسنیو کې څرګندېږي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یکشنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل، کندهار، سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلي سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي، خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ځورول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړي چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږدې 9 کسان په ډزو وژلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ خبرپاڼه وایي چې دغه پیښه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې. خبرپاڼه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي طب ته لیږدول شوي. د کابل پولیسو په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار د احمدشاه بابا مینې په 9 بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په ډزو وژلی دی. په خبرپاڼه کې راغلي د صراف پیسې نه دي غلا شوي او پیښه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیښه داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې کورنۍ چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه.
خبرونه له ازادي رادیو اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې دولتمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونې د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یو کړنلار لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یو هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي د برید کې د اډې یوه برخه لږه ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. او وروستی خبر دا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېر ورسره 1415 کسانو ته ورسېد. د خبرونو پای.
نمو غږ ازادي رادیو ناوړی اسد الله لودین چې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو وړاندې کړل. کغوړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمن پروسه په تدور ولایتونو کې رسما پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې کومنش
د ټاکنو کمیسیون ویان زبی سادات او دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړي. خود عبدالله په مشرۍ صوبات هم پالني انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د خبرونې پوګدو کې په دې اړه رپورت لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. دا هم وری چې د کندهار والی حیات الله حیات وایي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلې په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واورئ چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. یوار بیا هرکلی درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونې چې خبرونه د انصاف په لټه کې اورک شوی عزیزان هم نشریږي. هله د هم را سره واوري راځو. د خبرونه لومړی مطلب ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پایل کړي. د دې کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي رادیو ته ویل دا بهر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پایل او په نږدې راتلونکو کې به په ولایتونو کې هم عمل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پایل کړې ده. دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړي خو ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې درایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرپل، هلمند، کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې درایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
تفتیش بیا شمن پروسه په څلور ولایتونو کې رسما پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې هم ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې هلته دوی ګډون لري او د دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدا ډول ټاکنیزو ټیمونو او نظرو بنسټونو ته هم دعوت ورکړل شوی تر څو دوی نظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپله پرېکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,3,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,2002 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرسیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورز استراتیجی یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړ لیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسله خو دا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي و له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندی هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې زموږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې ښودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکر وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټه نه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لقوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورزنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نو اوري درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوند دی بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ. و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نه ازمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کېږي داسې چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوی دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شوه. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربند څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی
یو دیر کاله مخکې امریکا روسانو وتل دی، اوس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وزر سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو. زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس ووسي که په هر نوم باندې د دغو نه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسې په بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې. مهمه خبره دا ده چې امریکا دلته راغلی نس کاله مخکې د جنګ شروع کړی، د کورونه دي بمبار کړل، خلک دي ووزل، اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلانه ډول باندې باید ووځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان احمد سیار نیکزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی اورښتونه به راتلونکي کال لومړیو کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو ښې زیرمې رامنځته کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لویه ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا اوبه یوسي. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود معاو میبرم، نسبت خانه ما وینه در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم، کسی امروی من کمک نمیشه، کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم، باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو و برښنا وزارت ویان احمد سیه نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده او په سر کې په ریاستونو کې د روسي تغییراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د قندهار ولسونو دپاره د خدمت جوګه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسې د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو 3 کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جبونو ته ځي، که چیرې دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 اضافه بستونه په معارف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالی ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د مونږ به رسۍ خلاصې نه دي، ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معارف د مونږ سره کرښه ده. وخت غواړي، د 3 کلو ستونزې په معارف کې چې مونږ حلوو نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو مونږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې مونږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او دا نن چې مونږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو د دې باعث ګرځېدلي او هغه باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه وی د خندونه څوک جوړوي
موږ ډیر پیشرفت کړه دا خلک په ډیر اسانۍ سره کولای شي زړه ډاډه چې دا تاسو مه احساس کړي او ټول هوادوالو چې اوس خلک په ډیر ډاډه اطمینان سره کولای شي ستونزې شریکی کی یو لسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړې دي حتی یو ځانګړې شمیره د 216 په نوم باندې مو دوه لپاره فعال کړې ده تر څو د شکایت شریک کړي ولایت سره هغه شکایتونه باندې بیرته د حل باندې کار کیږي ولی څنګه چې لازم ده واقعیت دا ده هغه ډول تر اوسه ډیر پرمختګ نه ده شوی یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې موږ کېدای شي 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو تر څو هغه هم عملي کړو او واک دلته عدالت انصاف او برابري منځ ته راولو
بل مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه څیلاتو چې دا ګارنیزون له هم نه دي جوړ شوی
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي دا واضح د جمهور حکم هم ده دا د ولسونو غوښتنه ده زه فکر کوم په دې کې هیڅ ناوستونځ په مخ کې نه ده پرته ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په خار کې فعال شي په هغه اصول باندې موږ کار کوو موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یو بیلګه وي موږ نه اکثره ولسونه که تاسو وینئ چې فاصله یې نیولې هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دوی په مقابل کې موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بیلګه وي او هم د په مجموع کې د دفاعي امنیتي ځواکونو یو مثال وي
د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریختینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټونټلبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي ورتیا او د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولی دی نور تفصیلی نوریاس نوري اوروي
ناتو عمومی منشی یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دا وینا چې ویلی دی د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دی رد کړی او ویل چې متحده ایالاتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي ستولتنبرګ هم دا شان فرانسې یو ډیر ارزښتناک متحده و بلل چې د په وینا اټومي ولتیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي د اروپا لپاره د یوې خپلواک ستراتیژۍ غوښتنه وکړه مکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تیره اونۍ د مونشن امنیتي کانفرنس ته مکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په تیره بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او په یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، 4:30 دقیقې.